دا مشال رادیو د یو ځل بیا درته خره غلاس په یو پامیر ساحل ما او په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دی. په دې غړی کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په کورما کې د ډزو تر خونړیو پیښو وروسته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ لوړپوړی پلاوی له نن د پاکستان په څلور ورځني سفر دی او اوکراینی ولسمشر په خپل هیواد کې د روسیې د جنګي جرمونو قضیې څېړلو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. په کورما کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهلې دی او له انتظامي څخه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسېدونکی ووژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. پرلتوال وایي حکومت دې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. چارواکي وایي هغه سکول ته د نهم لسم ټولګیو د امتحانونو له اخیستو لپاره د نورو سیمو استادان هم ورغلي ول خو وسلوالو یوازې اهل تشیع کسان وشتلی دي. د تعلیم ادارې ضلعي مشر فریدالله مسید وایي امتحاني عملې ته په حمله کې زیان نه دی رسېدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر پنځو ورځو پورې بند وي. ضلعي انتظامي د حالاتو کنټرولولو لپاره موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلی دی. د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمې له اوسېدونکو څخه د آرام پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تریمنګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا لنډمهال اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د پولیسو مشر محمد عمران وایي له لومړنیو معلوماتو ښکاري چې دواړه پیښې د پیواړ او د ګېدو ترمنځ د ځمکې او ځنګله د پخوانۍ لانجې له کبله شوې دي خو زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې وویل چې دواړو چارواکو د مې پر څلرمه د هند په ګوا کې پر دواړه غذا سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. بیان وایي دواړه چارواکي د غذایي مسؤلیت او انرژۍ په برخو کې د همکاریو پر زیاتولو سلا شول. پاکستان له څه د پاسه یوې لسیزې هیڅ د انرژي له کمښت سره مخامخ دی او په وروستیو میاشتو کې چارواکو ویلي دي چې له روسیې څخه ګیس درآمدوي. بلاول بوټو زرداری پرون د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګووا ته ولاړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی لنن د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیگا مشال رادیو ته ویل دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ییزو چارو هم غږیږي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي.
تکل زیاتوي سبا د چین، پاکستان، افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په هغه غونډه کې ګډون کوي. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگی جرمونو د قضیه څېړلو او د جنگی جنایي کړنو لکبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگی جرمونو جرګګۍ ته په وینا کې وکړې. زیلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیې ځواکونو په شاتم جوړولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی. ولودیمیر زلنسکی په خپله وینا کې وویل دوی غواړي چې په هیګ کې یو مختلف ولادیمیر وویني، هغه سړی چې د خپلو جنایي کړنو لپاره د نړیوال قانون په مرکز کې د سزای کېدو مستحق دی. نوموړي ویل باوري دی چې دا کار به په جګړه کې د اوکراین تر بریا وروسته وشي. د جنایتونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د پوتین د نیولو امر خپور کړ او پر هغه تور پورې کړ چې په ناقانونه توګه له اوکراین روسیې ته د ماشومانو د لیږد ذمهوار دی چې یو ډول جنګي جرم بلل کېدای شي. روسیې د جرمونو نړیوال عدالت امر پارونه بللې وه او ویلي ول چې دا کار د منلو وړ نه دی. د روسیې، اوکراین، چین او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونه د هغه عدالت غړي نه دي، نو ځکه په هغو هیوادونو کې یې امرونه او پریکړې قانوني حیثیت نه لري. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په څلرمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر 3:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په درو سیالیو کې تر بریا وروسته پاکستان وار له مخه لوبلړۍ ګټلې ده. ټاکل شوې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ 1550 سیالي د مې پر 10 د کراچۍ په ملي لوبغالي کې ترسره شي. نیوزیلنډۍ لوبډله د اپریل له 12 راهیسې په پاکستان کې ده. تر یو ورځنیو سیالیو مخکې د دواړو خواوو ترمنځ د 1540 سیالیو لوبلړۍ مساوي شوه، ځکه چې یوه لوبه د باران له وجې بې نتیجې پاتې شوې وه. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره ورې چې تاسو له ګوګل پلی او ویب سٹور څخه کولای شئ. او وسو مرزو لومړی رپورت ته د کورمی اوسیدونکو سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرونی او پیښو پر ضد پرلت وهلې دي. تیر ورځ د هاغې ضلع پر شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تریمنګلو په ښوونځي کې د څلورو استادانو په ګډون 10 تنه ووژل. پرلتوال وایي حکومت دې استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تریمنګلو مشرانو د ډزو پیښې غندلې دي او له خلکو څخه یې د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې یې پیل کړي دي. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول ښوونځي تړلې دي. د طارق اورکزی رپورټ د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا نارا په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په تریمنګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پېښې خلاف احتجاجي درنه ورکړې. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بلا ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زاید حسین وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي پوره شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
موږ پر زور مطالبه کوو چې تاسو سره به دا ظلم څو پورې کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه دی محسوس، هر ټایم ته دښتې ته تکړه یې چې استاد سکول ته نه دی لاړ، دا سکول ته نه دی لاړ.
په سلورم مای نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د ګیدو سیمې یو تن تر وشتل کېدو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شپې پیښې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې و تنه مړه شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایي مشر ډاکټر قیصر حسین د جمعې په شپه مشال لډیو ته ویلي په پیخه کې مړه شوي د څلورو استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو ترلاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلې ول.
اوس موږ سره ټول ډکسره باډیز ویرمو د هغوی ورساو په حوالې کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یې ودلته نو لوکل اډمنسټریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي چې ورته له ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک په نښه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لوډیو ته ویلي که څه هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولی او بله دا چې د ضلع ټول سکولونه تر 1500 پورې بند ساتلی.
اکسیډنٹ په وجہ دا ڈی سی صاحب پر ڈائریکشن باندې موږ تا 9 مئی پورې سکولونه بند کړل، پرایویټ هم او گورنمنٹ سکولونه ټول.
د ډزو بلابل دو پیخو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او بل په موبایل انټرنیټ هم بندیز لگے دلے د شیعگانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی لا مقامی خلکو غختل چې پرامن پاتشی او سوک دی قانون پلاس کې وانخلی
انشاءاللہ حکومت بدی کی بھرپور حصہ وخی مزید بہ دیکھون خرابی کو مغد آب انشاءاللہ کنٹرول گئی وز ٹولو کرمیوالو بشندگانو تا پر امن شوانی اپیل کاؤں سمو پکار دی پر امن ہو و ایچ قسم سارا پکار دی چو سارا زیادہ ہے ونش
بلخوا پہ ضلع کی د تریمنگل مشارانو خونڑی پیخا پہ سختو ٹکو غندلی او ویلی چی بی گناہ خلکو د وجنی دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټه مرکزی مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته ولی نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مې لی دي حکومت مې لی دي چې ته د خلکو ته سزا ورکا او دنن چې کومه واقعیا شوی دی موږ د خپل سخت ټکو په وړاندې نه کو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیخې نوټس اخسته او ویلي چې په پیخه کې ملوث عناصر په سمدستي گرفتار کولو لپاره اقدامات بوچت کولی شي. د جاری شوي بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازت نشته او د علاقې امن سبوتاش کوونکي به مقامی مشر ملک محمد جمیل مشال لوډیو ته ویلي زیات امکانات دادی چې څومره هم هغلتا پر یو بل هدفي بریدونه وشول هغه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمن د ځمکو او ځنګل شخړې لکبل شوي. جمیل زیاتوي تر سوچې د یاد شخړې حل نوي راوتلې د سیمې امنیت به له خطر سره مخامخ وي.
صوبایي حکومت نه ضلع انتظامیه مدام مطالبه کوو چې د کومې بار بار دا رقم حدیثی کی گی ددیو در اکتام وکڑا شی اور دین علاوہ سکومی زمینی تنازعات پا کرمی کی چلی گی اور دادا خل کڑا شی
پا کرما کی دا پیوار علیزی دا گیدو لامنگل سرا دا زنگل پر ملکیت لانجل ری چی پر سر یہ پا 2020 کال کی دا دوار خوتر منز پینزو رزین خط شوی وی چی پا کشپارس کسان وجل شوی او پینزلس نور جبل شوی ول. حکومت روان دی دا سیمی دا مشرانو یو اتک سیزا جرگا جوڑا کڑی چه مقصد دی دا یاج خڑی حواری لپارا کاغذت مال پنوم پا خوانی اسناد لا سرکاری ریکارا تر لاسا کول او بیای دوارو خواو تا تر خوول ورستا فیصله کولو. پا این حال کی دا زنگلا دا ملکیت پارا پا عدلت کی هم کا زیارا وانا دا چلانا دا فیصله شوی. تاریک کورک سے مشال ریڈیو پیخور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال راډیو ته غواګیاست زبوغ غک په مشال راډیو ته کام اوري او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د امیر خان متقی په مشرۍ په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. دوی د پاکستاني چارواکو ترڅنګ هلته د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د مشال راډیو خبریال طاهر خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایم، کدار ته وای چې د متقی په مشرۍ پلاوی کلا ټاکل شوی چې پاکستان ته ورسیږي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. مشخص وخت خو په رسمي توګه نه د افغانستان او نه د پاکستان لخوا یاد شوی دی. البته ځینې سرچینو مشال ریډیو ته تایید کړی ده چې پلاوی به پاکستان ته شاوخوا 3:30 بجې رسی او د تاسو خو ذکر وکړ چې د پلاوی کې دا کسان شامل دي. البته د پلاوی رشمیر نه دی خود رشوي چې څومره کسان دي. خو بیا هم مشاد ریډیو معلومات ترلاسه کړي شاوخوا ولس غړي دي په دغه پلاوی کې. او تاسو یادونه مو کړه چې څو حکومتي دي، ځینې مهم چارواکي او یو وزیر. نو بهرحال دوره دا درېیمه ده د امیر خان متقی پاکستان ته. اول په دواړه اخیزه سفر راغلی و، کله چې طالبان واک ته رسېدلي وو د هغې څو میاشتو وروسته په نومبر کې راغلی و، او بیا هم 2020 کال کې، او هم بیا 2020 کال دسمبر کې د اسلامي تنظیمونو د اسلامي هیوادونو د سازمان چې کومه غونډه وه هغې ته پاره هم راغلی. دا درېیم سفر دی. البته دا رسمي د پاکستان لخوا دعوت شوی دی د بلاول بوټو لخوا، او دوه اهمیت یې دی تاسو بیان هم کړی. یو خو دواړه اخیزه سفر دی، دواړه اخیزه خبرې دي، او دویم بیا د چین سره هم د افغانستان ځان له دواړه اخیزه خبرې هم دي. او دغه درې اخیزه غونډه چې تاسو یادونه وکړه د هغې غونډه هم د اسلام آباد کې. د چین د بهرنیو چارو وزیر هم نن اسلام آباد ته رسي. د چین او پاکستان وزیران دا وخت په هندوستان کې دي. هلته د شنګایي چې کوم د همکارۍ سازمان دی، تنظیم دی، او آی سی د هغې په غونډه کې هغې ګډون کوي. نو بهرحال اهمیت شته. د چین او پاکستان د افغانستان دا غونډه مهمه ده، ځکه چې دا تاسو به یاد وي 2018 کال کې چې کله یو لوی حمله شوې وه په کابل کې د ټراک په واسطه باندې، د هغې وروسته بیا اړیکې خرابې شوې وې. د چین خارجي وزیر پخوانی دلته راغلی و، او بیا دغه درې اړخیزه ګروپ جوړ شوی و. نو دا د هغې شپږمه غونډه ده.
او تاسو د شانګهای د همکارۍ سازمان SCO د غونډې ذکر هم وکړ چې هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیران عملته دي. نو ټاکل شوی چې هغوی هم راستا نشي. دا غونډه چې هلته ختمه شي نو سبا ته بیا ټاکل شوی ده چې دا درې اړخیزه ناسته وشي. ما یو بله پوښتنه دا لرل له تاسو څخه طاهر خان صاحب، چې دا د ترانسپورټي چارو او د سوداګرۍ چارو د چارواکي د وزارتونو چارواکي ډیر زیات په دغه کې موجود دي په دې پلاوي کې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې هم پرون په هغه بیان کې چې تاسو له موږ سره شریک کړی وو هغه کې یادونه کړې وه. تاسو معلومات کړی دي چې زیات تمرکز کېدای شي چې همدې په سوداګری چارو او په ترانزیت او په دې تورخم کې چې دا ورستیو کې څه پیښه وشوه په همدې باندې تمرکز یې د پاکستان او د افغانستان خبرې
ګوره. دغه تاسو چې کوم یاد کړی دا خو هم ایجنډا باندې مهم موضوعات دي، لیکن د پاکستان لپاره دا وخت د ټولو نه چې کوم مهمه موضوع ده هغه د امنیت ده. د پاکستانی طالبانو موضوع ده، او ضرور به په دې کې خبرې کیږي، ځکه چې کله د پاکستان په فبروري کې د دفاع د وزیر په مشرۍ کې پلاوی تللی و، نو وروسته بیا پاکستانیانو ویلي دلته اسلام آباد کې چې یو موضوع وه او هغه د ټي ټي پي مسله وه. ځکه د پاکستان خواهش دا دی چې افغانستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي مخنیوي وکړي. نو اسلامي د طالبانو حکومت خو نه مني چې په ټي ټي پي هلته د خوبال دي خو هم دغه په وار وار هم دا غوښتنه کوي. نو امنیت پکې هم دی، خو لیکن ترانسپورټي ځکه مهم ده. ترانسپورټ مسله چې تاسو ته به یاد دي چې پاکستان او طالبانو حکومت هغه دوستي بس سرویس چې وتوي د پېښور نه جلال آباد پورې هغه بیا شروع نه شو، حالانکه دا چې کومه نیټه په خپله دي ټاکلې او په هغې کې هم د کال نه زیات وخت ووته. نو ممکن ده چې هغه د بس سرویس کا اوسي بیا ده د ریل ګاډي خبر هم سواري شوې ده. او تجارت خو ځکه مهم دی د پاکستان د افغانستان لپاره چې اکثر افغان سوداګر ګیله کوي چې د کراچۍ بندر د دې ګاډي د مالونو د ترانزیت والا راځي، یو غلطه بیا ډېر وخت لګي، یو اسم په دې پوله باندې چې کله ټرکونه دواړو غاړو ته ځي راځي، نو ډېر وخت لګي چې سامانونه هغه کلیر کړي، یو دوه درې څلور ورځې. نو بهرحال دغه موضوعات هم پکې دي، او خپل یادونه
د پاکستان له لوري چې تاسو ویل، نو د پاکستان له لوري تر ټولو زیات ټینګار به د امنیت په اړه باندې او د تحریک طالبان پاکستان پر موضوع باندې وي. ډېر زیاته مننه طاهر خان صاحب. وروسته بیا د 12 بجو په کړه کې بیا له تاسو سره رابطه وکړو، معلومات به درنه واخلو. طاهر خان صاحب را سره د مشال رادیو خبریال اسلام آباد، او د پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی په اړه د سفر په اړه باندې معلومات راکول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې پنخته کې شپږ سرتیری او درې وسلوال وژل شوی دي. د پوځ د اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیان کې وویل چې نخته پرون په ګډیوم سیمه کې هغه مهال پیل شو چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو ضد عملیات کول. ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په بیان کې ویلي دي چې لومړی یې د پوځ یو ګاډی د ځمک لاندې بم په ذریعه په نښه کړ او بیا یې پر نورو سرتیرو ډزې وکړې. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي سرتیرو حملې او له وسلوالو سره نښتې زیاتې شوی دي. عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د مئی په سلورمه شمالي وزیرستان کې د فوج او وسلوالو ترمنځ نښته کې شپږ امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا دغه جګړه کې دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. د فوج مطبوعاتي څانګې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ګډیوم تحصیل کې امنیتي سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د عملیاتو پر مهال وسلوالو له نږدې غرونو نه په سرتیرو ډزې پیل کړې چې دغه جګړه کې د فوج شپږ سرتیری وژل شوي. د فوج مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې دغه جګړه کې دوی درې وسلوال ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې تحریک طالبان پاکستان دعوا کړې چې د دوی ضد فوج عملیات ترسره کول، چې د عملیاتو پر مهال دوی د فوج یو ګاډی په ځمکه کې لاندې ښخ شوی بم سره الوزولې. سلور سرتیری یې په ګاډی کې وژلي او نور یې په ډزو کې وژلي او ژوبل کړي. ګډیوم د رزمک ډویژن دریم تحصیل دی، غرایزه سیمه ده چې پولې له جنوبي وزیرستان شک توی سره لګېدلې. ځایي خلک وایي چې شمالي وزیرستان په ځانګړي ډول ګډیوم تحصیل کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د فوج لخوا هم د غلطه وسلوالو ضد ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلی. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په میاشت کې وسلوالو ضد وزیرستانونو بنو لکی مروت سوات او باجاوړ کې په یو شمېر ځانګړي عملیاتو کې ټول شپږ سلویخ وسلوال وژل شوي دي او ګڼ نور یې گرفتار کړي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نړیوالې رسنۍ بلومبرګ په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلی دی. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې له کبله یې ګرانی زیاتیږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن 6.4% ته ورسید چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لال وړې شوې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغېزمن کړی دی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور پروګرام پر بحالۍ خبرو ته دوام ورکړی دی. ملیحه میرزاده د ولس پر ژوند د ګرانۍ اغېز ته کتنه کړې ده.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا حیواد گرزی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمی پر دویما دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخی شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغا حیواد تیر کال دا اقتصادی بحران دا ملا کنگال یا دیوالیا اعلان شویو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے سخت کمیدل پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطح ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانې زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په سلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانه اغیزمن شوی دی.
ګرانی بالکل په خپل عروج باندې دا نو یو مذکر سره دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مېشت تنخوا خلی هغه هم د سره دغه متاثر شوی دی. کوم اخراجات هم یو په ډول شوی دی او دیم طرف د سر کریم ملزمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه خپل ځای باندې ولاړې دي. وایي باندې یتي هغه قرض هم پی اوړي. ما څه بدس سوچ لکه وړه دي چینی دا او دال وغیرہ دي سبزی دي دا ټول مطلب دی چې مو خو یو هغه بجن مطابق مو دا چې اخستون مو شي کوم تنخوا به ونه کې مو تاسو لګ ډیر بچت کیدو اوس موجا ټیم کې مو بالکل هغه بچت نشو ګبل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هاندې په مشکل سره سره سي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپې ارزښت هم 40% تر ټیټ شوی. د گاډو کرایې شپږ 50.8% لوړې شوی او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 40.1% شوی دی. دغه راز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوی دی. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورم مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي لامیږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دادی چې خودکوچیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کیږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100 کې 80% کسٹمر وو نو هغه او 20% ته راغلی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې لستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړه له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې $1 ارب قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور $4.2 ارب ته ورسیږي. د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 10.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن سے واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول زم دي چې دوی ډیر زیات راغلي دي. په خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګا دي چې مطلب د ټارګټډ سبسڈی پروگرام شروع کوئی او قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگیا دی حکومت پہلے کی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نہ سی ملا کے دے تک مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ورسرا عام خلق دی یہ وہ انکم نستا.
طاہر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو ارزی لاردا خو ترسو پاکستان په خپل د پالیسۍ په کچه اقدامات نه وکړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغه اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیګل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه لګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه او غزوي د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانې د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: په کورما کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهلی دی او له انتظامیې څخه یې د استادانو تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو فعالانو او سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته ناسته پیل کړه چې ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی ووژل شو، او تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. پرلتوال وایي حکومت دې په پیښه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول سرکاري او شخصي ښوونځي تر پنځو ورځو پورې تړلي دي. د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده، او هلته د تریمنګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل، دواړو چارواکو د مې پر څلورمه د هند په ګوا کې پر دوه اړخیزه سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. بیان وایي دواړه خواوې د غذایي مسؤلیت او انرژي په برخو کې د همکاریو پر زیاتولو سلا شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیګه مشال رډیو ته ویل، دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ییزو چارو هم غږیږي. د زیاتوی چې سبا د چین، پاکستان، افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنایي کړنو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګګۍ ته په وینا کې وکړې. زلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیو ځواکونو په شا تمبولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر درې نیمو او د کابل پر درو بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورېد. اوس د اونیزې ادبي او کلتوري خپرونې مشال راډیوي مجلې د خپرېدو وخت دی. دا اونۍ په خپرونه کې د یو مسافر شاعر قدرت الله درمان خبرې او شعرونه اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله کرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر متسته په یو نوې خبرونه کې هرکلی وایم. دا اونۍ په خبرونه کې د خوست سیمې سره تعلق لرونکي خوږژبې شاعر قدرت الله درمان صاحب سره خبرې کوو. هغه اوس په وطن کې نه دی، په ښکلي خوست کې نه دی، مسافر دی، په امریکا کې ژوند کوي. د هغوی سره د هغوی پر ژوند او شاعرۍ باندې غږیږو. تاسو راسره اوسئ، د مشال تر څنګ اوسئ، او د قدرت الله درمان شاعري به هم واورئ، د هغوی خبرې به هم واورئ. ډیره زیاته مننه قدرت الله درمان صاحب چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. تیر ځل مو چې مرکه کوله په وطن کې وای، اوس مسافر یې. درته وای چې مسافرۍ کې ستاسو شاعري ښه شوه که خراب شوه؟
ډیره مننه عامر صاحب، ډیره مننه. زه نه پوهیږم، زه نه پوهیږم چې هغه خراب شوې ده که ښه شوې ده، خو یو هغه به څوک چلولي هغوی ته پته بیا لګیږي. یو یو یوه خبره به پکې وکړم چې په وطن کې چې ومه، هغه زمونږ تره دی محمد الله مقبل صاحب، هغه یوه هایکوډي رب خالي کلی وه په 1995 کالونو کې چې وطنه قدر دی وطن کې نو زکه چې مینا کې د موړ و مزه چې مسافر شوم اوس می ډیر یادېږي. نو یو غټ توپیر پکې دا وینم چې دا غ د خپل ځان او دا د جانان د غمونو نه ډیر اوس پکې زما په شاعرۍ کې د وطن خبرې ډیرې دي. نو دا توپیر پکې وینم نور هغه خوالی بدوالی هغه زه قضاوت نشم کولای.
صحیح. او سړی چې د وطن لغې گی لرې شي وطن سم په سړی ګران وي خو بیا چې لغې گی نه لرې شي او بیا داسې لرې شي چې په نږدې راتلونکي کې د تګ امکان هم نه وي نو سړی لا بیا خپه شي ورپسې او دغه خفګان بیا په شیر کې ښکاري که نه.
او بالکل عامر صاحب دا خو جوته خبره ده. بل دلته چې ما دا خلک ولیدل دا ځوانان مې ولیدل دا د خلکو ژوند مې ولیده او د خپل وطن ځوانان او هغه ژوند خلک دام سره مقایسه کړه دې تبصلا زوریږم چې خو مونږ چیرته اخته یو خلک چیرته اخته دي.
نو ما ته خو معلومه ده چې تاسو چیرته یا اوریدونکو ته کوئ چې اوس نن سبا چیرته ژوند کوئ او څه کار کوئ مقصد ویل غواړئ مهرباني.
ډیره مننه عامر صاحب. زما خو ټول عمر دا دی ژوند کې د زده کړو سره څنګ کې دی هغه سره تیر شوی دی تخنیک برخه کې بر کې دا دی پچکشنو په لاسونو سره تیر شوی دی. فعلاً امریکا کې یم ټیکساس ایالت کې سن انټونیو ښار کې اوسېږم د اوسې تاسو سره مرکه کوم واشنگټن سټیټ کې یم او ډراوري کوم دلته ودرېدم مو کې نه په استفاده مال تاسو سره خبرې وکم او دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې یو وخت داسې و چې موږ به د مشال راډیو په سیستنه ګرځول چې اپ کې هغه زمنګ خط یا زمنګ غلي کلی پیغام نشر شي او نن دا د زور سره خپلې خبرې کوم او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی زما لپاره.
تاسو ډیر مهربانه یاست. تاسو د انکساره نه کار اخلي ګني تاسو شیر دومره خوږ دی چې زه تاسو د شیر مینوال یم او تاسو مینوال یم. درمان صاحب ته خو اوس مسافر شولې او په امریکا کې مونږ خوریدلې چې په امریکا کې او په اروپا کې خلک دومره مصروف دي چې بچا خبره سټ ګرولو تم نه اوسګاریږي نو شیر لیکلو ته شاعران اوسګاریږي دلته کنه.
ډیره مننه. د تیر درې میاشتو کې مې درې شعرونه لیکلي دي. بس یو دا اوس اوسې تا سره مې خبرې کولې مخکې له د دې نه چې زه ته دا خبرې وکړم مرکه ری ثبت کړو ریکارډ کړو. ما ته په ذهن کې څو بیتونه تاوېدل او ډرایوینګ ته ناست وم او ځای نه و چې زه ودرېږم هایوې ده. نو زما ډېر ګران ملګری عمر اندیش ته مې دغسې په وایس مسیج کې ولېږل ما وروره دا راته ولیکه که ستاسو اجازه یې په سر کې ودا بیتونه هم درته ووایم
ځکه بېخي تازه شاعري ده
بېخي دغه اوس ما وایس ریکارډ کړل کلکټ غوي پکې هغه بخښنه غواړم ځکه هغه هغه نه چې سایکل شوی نه دي تراشلی مې نه دي چې نه پکې ځان ته ګورم نه پکې دنیا ته ګورم نه پکې ځان ته ګورم نه پکې دنیا ته ګورم د زړه نه کې د شیرین لالی ښکلا ته ګورم نه پکې ځان ته ګورم نه پکې دنیا ته ګورم د زړه نه کې د شیرین لالی ښکلا ته ګورم او په سپین ټکري پټ د رخسار پټ زلا ته ګورم نرم وریس کې د سپګمې تته رڼا ته ګورم او د یوې دنګې طلایي زلفې مې خیال ته راغلې د غره په سر د ډوبېدون کې لمر رڼا ته ګورم. او دا ورستۍ شعر هو بل شعر ته جوړ نه شوم چې کدی رضاوي یو شاهکار عکس په شریکه اخلو کدی رضاوي یو شاهکار عکس په شریکه اخلو ته پکې ما ته ګوره یار زه به تا ته ګورم.
وداتمن به وروسته پوره کېږي او ستا نوم به هم بیا پکې راځي.
او دا پوره شو پوره شو
درمان صاحب کله کله داسې کې چې په موبایل کې د چېرته شعر یو رقم ثبت کړي کله چې فیسبوک ته بیا خېجوي بیا هلته پکې نور بدلونونه راولي په اصطلاح ایډیټ پکې کوي.
اکثر شعرونو کې بیا زه چې شعر ولي کمم دستي فیسبوک ته نه خېګوم ځینې هم داسې شعرونه لیکل دي چې مستقیم مې فیسبوک کې لیکلي دي پوسټ کړي مې دي. خو کوم شعرونه چې زه خپله پاڼه کې اچوم مل شاعري لپاره ځانګړې پاڼه ده بیا هغه یو وار دوه وارې خامخا بیرته لولم ایډیټ پکې کوم بیا خپروم.
صحیح. او درمان صاحب مم ډیر کلونه په مسافرۍ کې تیر کړه دلته د ډیرو شیانو سړی ارمانجن وي خو زه د لویو مشاعرو ارمانجن یم. ما په پېښور کې ډیرو لویو مشاعرو کې برخه اخیستې وه د رحمان بابا مشاعرې ته زه تللی یم د خوشحال بابا په مزار باندې به مشاعره کېدله شاوخوا به نورې ډېرې مشاعرې کېدلې په خپله پېښور پوهنتون کې به مشاعرې کېدلې د هغې کچې مشاعره بیا څه چې بیخي وړه مشاعره مې هم چېرته ونه لیدله. تاسو ته به هم د وطن مشاعرې یادېږي ځکه ته خو د مشاعرو ته بالته خوست بم تل خوست کې بم تل نور خارونو کې بم تل کې د شپې خبر کې چې مشایرو ته بتل نو هغه دریا دی
ډیره مننه امیر صاحب خو نه ریږي هغه خو زهرا و هم نه ریږي بیا زمونږ د اخیر ورستوي کې بندرونه زمونږ او اسمت پاشا د کبیر ریحان د موږ بندرونه بیا بیل و همدر صاحب د خدای وبخي سن اولا جان همدر د موږ یو بیل رنگ ور کړای و د بندرونه تام شاعرو ته دلته چراغله هم دیش ته پر اختیار د تګه یم یو ورځ مې ملګر ته زنګ وکمایل یو بندار باید جوړ کو خدل ته ستا خبره چې ژوند دومره مصروفه دی چې بيخي بل ډول مصروفه ژوند دی سړی پکې خوراک تم سم نه وزګاریږي نو اتمن اپس خفایم یادی کیم هي
صحیح تا ته زنو ملګرو یادونه وکړه کبیر ریحان اوریدونکو کبیر ریحان هم ډیر خوږ ژبه شاعر دی عصمت پاچا فرهنګي شخصیت دی او ډیر خوږ انسان دی ځای پسې ګرځي مشاعري کوي د نورو غمیو پسې ګرځي او هغه بیا په ویډیوي بڼه باندې خلکو ته ښایي ثنا الله جان د الله پاکو بخښي هغه ځوانې مرګ شو خوږ ژبه شاعر دره ته وایي چې درمان صاحب زمانہ ډیجیټل شو شاعر هم باید ځان په نوو تخنیکونو پوه کی کنه
زه خدا فکر کوم دغه پښتنه جواب بلګ وخت شي چې د زمانه سره بدلونم په کار دی دغه شایانم شعر ته راوړل په کار دی نوې تخنیک نوې خبره خو هغه پخوانیم هیرول په کار نه دی لکه زمنګ یو ملګری یو ورس په یو مشاعره کې هغه شاعر نه و موږ مشاعره ته راغله او بیا سیاسي شنن کې هغه په موږ باندې داسې یو انتقاد وکړو وای ته تاسو سم ګودر یادوي یو اوس خو ګودرونه نشته اوس خو بمبي نشته اوس خو د شایان نشته ما ورته ویل چې سید موږ یادو خو زمنګ مطلب دا دی چې دغه زمنګ د فرهنګ د زمنګ د کلچر زمنګ د ریواج زمنګ د ټولنې یو برخه و دا باید هیر نشي راتلونکو نسلونو باید پوه شي چې دا ژوند زمنګ مشران څومره په سخته کړای دی اوس خو کورونه ته وبراغلی هغه کبا ګودر ته تللې جنکی حلکان نو دغه شیان یې راولم نه دی په کار او نوې تخنیکونه راول زموږ په خیال باندې کسړی خره وړلای شي حتی دغه دغه ډیجیټل مثلا دا کیمرا او کمپیوټر او دا شیان کنه د کسړی راوړلای شي خیر راوړلای شي مناسب په کار د چ راوړل شي کې
صحیح او ل پختو پرت قدرت الله درمان صاحب د نور او ژبو د شاعری سره او د موسیقي سره سمره جوړ یاستې خو خېګم
دا اوسم لګ مخ کې غلام علي اوریده اردو هغه پسې مې بیا جګ جګ سن غول زه په خپل په پختو کې هم موسیقي او رما ډېره او رما ته هنرمندانو او خو اردو مې بیا ډېره خوخيږي او ډېر خوان ترې اخلم هم شاعري او رما او هم یې سندرغاړي هغه هنرمندان چې دی هغه موسیقي سره چې کوم شن هغه او رما ډېره او رما بخي زیاته او رما
کله کله شعرونه ژباړه يم به خبروي مالې درې
او داسې ډیر خو مهنت ژباړلې اوس مې یو شعر ژباړلې دی باور وکړه د میاشت کې چې په ذهن کې ګرځوم هغه دغه سی هغه موضوع هغه مې راخستې ده انسان ما هغه یو شعر دی چې زه مې هغه جگجیت سنگھ ویلې و هغه سندرې نه مې راژباړلې دی چې مینه هندو هو نه مسلمان مجھے انسان رہنے دے نه هندو یم او نه مسلمان یم او ما یو انسان پر انسانیت ته لیکل شوی یو شعر دی هغه مې ژباړلې نور چې داسې بیتونه راشي مخې ته راشي هغه مې ژباړم او
بالکل انسانیت لوی مذهب ته او دا مونږ یو بل ته نږدې کوي نفرتونه لري کوي خپل شخصي تجربې په شعر کې رنګاړې
ډیر وخت داسې وشي چې یو چا سره مثلا په موبایل غږیږم یا چا سره مسیج وکم هغه خبرې بیا کله کله رانه شیر شي زه نه پوهیږم چې څومره به ښه وي که ستاسو اجازه وي زه به یو یو د یو میسج ځواب ما په نظم کې لیکلی دی هغه به تاسو ته ووایم دا عنوان یې دی چې زما د شعرونو مینوال نجلۍ په مسنجر کې د سلام راغلی خو ما کوم بخت ځواب درکړی نه دی زما د نوي غزل تګي به خو ما په وخت ځواب درکړی نه دی اوهو غږیز پیغام دې هم راغلی لستړي ژوند د شکایت کړی دی پمړاوي غږ د ټپه کړی پکې څومره په خوند د شکایت کړی دی ملامتیا منم خو څه وکړم په مونږ ورځ په تاسو شپه وي ګرانې ځان مې هېر کړی وي بې خوده او مارا یاد ستا د خولې ټپه وي ګرانې زه دې د لیک لپاره وخت نه لرم زما په زړه کې نوشته سندرې لا د یادونه مهربان دي په ما لا مې په مات ذهن کې شته سندرې او د خپل ارمان د قبر سره ته ناستې منم چې سخت ورځ شپې تېروې زما یو بیت پر فیسبوک لیکلی په ځان رقم رقم کیسې تېروې او زما د شیرونو مینوال انجلی، زما د شیرونو تگی جار دی شما په شیر مین کلیوال انجلی، ته د سندرو ذوق هم داسې پاله خلک دیوای بابلال انجلی. او دغه برخه لږه غده بخنه غوړم چې زه اوس په داسې ملک کې ژوند تیروم، دلته سندره هیڅوک نه پیژني، دلته په سکس د مینې نوم ایښی دی، د ژوند خبره هیڅوک نه پیژني، او دلته نیما لوڅې لغړې نجونه د زړونو ځوک ته بیخي غوږ نه نیسي، بے حیا چیغو کڼې کړي پیغلې د آرام غږ ته بیخي غوږ نه نیسي، او د بد ذوقۍ په وروستۍ حد ولاړ یم، اوس ته د ذوق سندرې نشم لیکای، د چا د زلفو دستاد زلف خوشبو نه لګیږي، زه هم په شوق سندرې نشم لیکای. او آخري برخه ده چې زما په مرۍ باندې غری وبخې خدا، زما سندرې تلیوال انجلی، کدی لوسه کیږي او مې بخا، زما د شیرونو کلیوال انجلی، زما د شیرونو مینوال انجلی. نو دغه دکی دغه د پاس یو برخه چې زه اوس په داسې ملک ژوند تیروم، زه فکر کوم دغه به ټول خلک په دې نظر نه دي، خو زما خپله تجربه، زما خپل نظر هم داسې دی.
او ما خو تاسو غزل ډېر ښایسته اورېدلې، خو ماشاءالله په نظم کې هم تاسو خپل مقام لری، الله پاک مو بریالي لره. درمان صاحب، تاسو ځنې شعرونه ډېر مشهور شوي دي، تاسو ته هماغه مشهور شوي شعرونه څنګه ښکاري؟
زما یو شعر یو وخت کې ما سره د ځوان هنرمند حیات افغان را سره میلمه و، بیا په هماغه مازیګر ما دا شعر لیکلی و چې بیخي یوازې یم، بیخي خراب یم، د تنهایی بلا مې خوري خراب یم. بیا هماغه شپه د ارمونیه سره دا زمزمه که هغه شعر خلک دومره اوري، تر اوسه پورې تقریبا شپږ کاله پنځه کاله وتل، اوس هم یار څوک اوري، له هر راډیو خبرېږي، ډېرې خلک اوري. نو زه چې کله هغه شعر څوک اوري، زما ورته خواب دیږي، زه فکر کوم چې دا به همدغسې یو حالاتو نه تیریږي لکه دغه دی شعر د لیکلو په وخت کې چې زما حالات و. نو نور خو هغه خپله شاعري چې له چا نه اورم، د هغه خبره وي ده چې خپل حمزه بابا شعر دی، فکر کوم چې د خپل غزل د چا
وایم چې چا
وینا کړی ده، دغه شعر را یادېږي.
درمان صاحب، ولې ځینې شعرونه سړی ته ژړا ورولي، ځینې شعرونه سړی د سرونو په ټال زنګوي، لوستونکي یا اوریدونکي فکر کوي چې دار څه په دم باندې تیر شوي، یا شاعر هم دغه حالاتو نه تیر شوی؟
او بالکل، هر که شاعر دی یا هغه څوک چې شعر اوري، خو په زمونږ استاد په ټولنه کې یو بدبختی دا ده چې شاعران او سندرغاړي دا خلک په بد سترګه ورته ګوري، خو بیا شعر اوري، سندرې اوري، او کله چې پکې خپل حالات ګوري، هماغه حالات چې په ده تیر شوي وي، په کوم شعر کې، د هر چا په شعر کې چې وي، هماغه کیفیت هماغه حالاتو ته بیا ورسره ځي، که د ژړا وي ورسره ژاړي، که د خندا وي ورسره خاندي. نو دا خبره ده چې سړی هغه خپلې خاطرې، خپل ژوند پکې وویني، نو اتمن هماغه حالات ته سړی ورسره ځي.
او شاعر سړی باید فزیکي کار وکړي کنه، چې د آرام وي، سیلونه وکړي، د ذوق مطابق کارونه وکړي، د خو ملګرو سره کینی پاسي، او یوازې د فطرت نغمو لیکلو ته پرېښودل شي.
همنګه تاسو په ټولنه کې خو نه، ځکه زمنګه تاسو ټولنه کې ما درته ویلې چې شاعر داسې د خلکو په نظر بدنامه دی، خو بیا هم چې پرمختللی ټولنې دی، هلته شاعر ته خلک احترام لري، عزت ورکوي، نه پرېږدي، هغه د ده ضروریات، هغه ټولنه، هغه خلک، هلته هغه اطلاعات و کلتور ریاست دا پوره کوي. زما استا په ټولنه کې که کار ونه کوي، هغه بیا یو شعر رایاد شو، هغه چې چیخی دی امیر صاحب چې شیر نه غواړي، ډوډۍ غواړي.
دا د اجمل منصور شعر دی، پلار مې فلسفي نه دی خو ویل به، کفلار مې فلسفي نه خو ویل به، خېټه غزل نه غواړي، ډوډۍ غواړي.
او دغه دی اوس زخته یم، زه د خپل زه چې خپل ځان ګورم، او دغه کار چې زه کوم دا بالکل سره سمون نه خوري، خو یو مجبوری ده ورته، هغه ناکام پهلوان پهلوان دی. نو کوم ورونه مې دي کوچنی کورنۍ مې ده، نو دا به هم ساتم، او خلکو ته به دا ووایم چې ډېر خلک دا فکر کوي درمان او یا نور شاعران فقط وزګاره دي او شعر ته ناستي نه، شعر زمونږ د ذوق د پللو وسیله ده، او د رزق د پیدا کولو لپاره خپلې هلې ځلې کوو، هغه که سخت کار مې کوي که ارزانه کار مې کوي.
صحیح. نور پوښتنې یو سوره سرشته، خو یو غزل در نوریده شو د خپرونې په دې برخه کې.
هو پستر کو ز چ کلام امریکا تراغلم لمړنۍ شیر میدالی کله وغه بدر تو ام چې هیله می تګ غب پکې وی هغه مایسی پکې وی خو ام دغه سه حالات ونه چې
خدای مخکې نه دیول چې ز جړا ته ځم تیار کوم بلکې جړا می کنټرول
دا شیر زما خو خيږي یو خدای دې چې کني نور شیر نام ستاده می خو خيږي چې هیله می پانی پانی مړ مړ می ارمان پاتې ده ہیلے میں پانے پانے مڑ مڑ میں ارمان پاتے دے جون دہو بہو لکوران شوی قبرستان پاتے دے امیر صاحب چارہ تویلے چھے زنگ میں کڑے ہو چھے غدے وطن کی چیشے نشتا ولی وطن پسی زورے گے ماورتا دا بیتولی کچھے ہر سب برباد دی زی وینم خو کی صدا سدا سنگے ہیر کرم پا وطن کی میں جانان پاتے دے او ما دا وجود کالب را وڑے دے لزان سرا روح را نستاد زلف دام کی اویزان پاتے دے او غزل زندای دی د سندری سینا زخم زخم ټپمړ شوی د یتیمې قربان پاتې دی او مخلوقه وړکی ملامت ندی چې منډې وهي خو په وطن کې نه ټینګاشته نه غیران پاتې دی هغه ټینګا غیران هغه ته ویل کېدل ته په امریکا کې سینټس دی او تا ته درلیږم د خندا له تمثیل ډک عکسونه تاته درلیګم د خندا له تمثیل ډک عکسونه خبره مشه زړه مې بل رقم توران پاتې دی او په وطن چورګټ شوی هر سړی ور منډې وهي له موزن څخه په نیمه کې اذان پاتې دی او مقتد چې ځان ته په خدای کې پریشان یم په درمان مینه ځان ته په خدای کې پریشان یم په درمان مینه د پان او پان د پان او پړنګ په منځ کې ګل افغانستان پاتې ده
واه واه ما چې مخکې ویل درمان سپ چې خپل شخصي تجربې مو په شیر کې رنګښتې کنه دی غزل نه معلومیږي چې تقریبا د غار سپ تاسو تیر شوی دی او ډیر خمو منظور کړی دی درد منظور کړی دی او ډیر خمو منظور کړی دی
ډیر مننه بس کوشش کو
بریالی اوسی زمونږ ځوانان چې دي ځوان شاعران چې د مشرانو پر طلب ستاسو په خیال څنګه شاعري کوي
زه دا پرون مې ملګري سره خبره کوله ځینې ځوانان ډېر ښه روان دي نقد مني د مشرانو نظرونه کتابونه چې کوم لیکل شوي دي هغه ملولي خو ځینې بیا فقط دغه د یوټیوب دپاره دغه دپاره شاعري ډېره بدنامه کړې ده او یو داسې څه د شعر په نوم وایي چې هغه هیڅ قلم شعر کېدلی نه شي خو هغه هم زما 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 ګیله له ډېره مشرانو نه ده ځکه دوی بالکل چوپ ناست دي د یو ځوان په شاعرۍ باندې چېرته داسې لیکنه ونه کړله چې د ټولنې ته وښیي چې دا اصلا شاعري نه ده نو دغه دغه خبره ده نو دې ته توجه کول پکار دي خصوصا هغه خلک چې څوک په شعر پوهیږي او هغه ځوانان چې شعرونه وایي ریکارډ کوي د میډیا سوشل میډیا لپاره هغه ته مې غوښتنه ده چې هدي عقل کا غني ډیر سنوي یو څو کتابونه خود شعر پاړه ولولي مخکې لدې چې شعر ولي کې د شعر پاړه دی ولولي بیا پوهیږي کډیر نوی لک خو باغلار ته برابر وی شعر وې
صحیح تاسو فکر کوئ درمان صاحب د اوسنۍ ځوانانو په منځ کې به مونږ د اجمل خټک تسوي یا د سیف الرحمن سلیم حمزه بابا غنی خان قلندر صاحب کاروان صاحب ممتاز اورگزی یا درویش دورانی په شان شاعران لرو چې تر اوسه بلانی ښکارا یو وخت به ښکارا کیږي
دا خو به وخت ثابت کی چې د دوی په شان شاعری د سردار علی ټکر یو مرکه مې مخکې اوریده په هغه کې هغه یو بیت د سیف الرحمن سلیم ویل سر د ډرایوینګ تناسم د زړه مې داسې ناڅاپي ورسره واه ووتل نو ما فکر وکړ هغه یو بیت د نن سبا زما په شمول د لسګونو ځوانانو شاعرانو په درست شاعري نه ډیر عالی دی ډیر ښه دی نو خدای دې وکړي چې د هغوی غوندې شي د هغوی په لاره چې روان شي مخ دی هغوی ډیر لوړ شخصیتونه و زما خو خپل ډیر خوخیږي حمزه بابا سیف الرحمن سلیم صابر شاه صابر صاحب ممتاز خو مې په اخیری وختونو کې ځکه هغه د دوی نه لږ وروسته لکه زمونږ د اوسم زمونږ غوندې زمونږ نام ډیر ځوان کوشش به مداوي چې هغه ته ځان ورورسو په دغه په لار روان شو
نو درمان صاحب کور مو ودان ژوندۍ اوسې ډیر مننه چې موږ له مو وخت راک یو شیر ته بل ووروي بیا به خدای پامانی وکړو
صحیح ده امیر صاحب ډیر مننه زه به دا یو شعر وایم مخې ته راغی چې نه دی احترام غواړمه مرا باندې پام کا نه د احترام غواړم مرا باندې پام کا هسې لک په سترګو کې کچا کچا سلام کا او مسکرا ته مکېږه چې بیا به مې در پام شي مسکرا ته مکېږه چې بیا به مې در پام شي لګ را پسې وخندېږه ځان ته مې ور پام کا او رب دې په څلورو کتابونو باندې ووهه رب دې په څلورو کتابونو باندې ووهه خدای خود زمونږ د وطن غوندې نیلام کا او جار دې ترانه شما د زړه په غوږ یاورم عامر صاحب
جان
جار دې ترانه شما د زړه په غوږ یاورم خو ته مې هم پرچا پرچا غزل ته احترام کا او چیرته ملګریا یو غږیز پیغام را ولېګا جوړ راته پردیس کې د وطن غوندې ماخام کا او زا لسندرغاړي نه زما غزل وغواړه زا لسندرغاړي نه زما غزل وغواړه راشه د سندرو په محفل کې مې بدنام کا او تا ته مې زمزم راوړې واخله تند یخ کا تا ته مې زمزم راوړي واخله تند یخ کا مال را روا په درغجن فتوا جام کا او ورسته شعر دی چې جار په چوک ولاړه ښکلی زړه مې در اوبه شو خدای خود زما د زړه په کلي کې امام کا نو دا شعر دا چې ستاسو خوښ شوی
ډېر ښکلی شعر و ډېر خوند یې وکړو نو ډېره زیاته مننه کور مو ودان قدرت الله درمان صاحب چې مشال رډیو ته مو وخت ورک مهربانه یاسته او الله پاک مو په پردیس کې خلره او داسې حالات در تخته چمتو کړه چې ښه ډېره شاعري وکړي
ډېره مننه بس دعاګانې به یو بل ته کوو وطن ته ملګرو ته یو بل ته او رب دې وکړي چې دغه د اسنادو کار مې زر وشي یو چکر در شمه نږدې نه وګورو
سمه ده خدای
بس
د سواد په بهانه
او خو بیا به چې کله راځم بیا به دا شعر رانه ویل کېږي که نه چې بیا څه لته راتلې چې داسې تللو ته راتلې راتلې نه خو زما ازارولو ته راتلې خو خیر هغه لږ دیدن مم په دې پردیس کې چې وشي هغه به هم غنیمت وي په وروستیو کې تاسو نه مشال راډیو ټول تخنیکي او ټیم نه او ټول اوریدونکي چې دلته اوري دوی ته ټولو ته بیا سلامونه مینه خدای دې وکړي چې زما په خبرو باندې د چا خوا نه وي درنه شوي خبرې مې بدې پې لګېدلې نه وي او وروستیو کې به ستاسو په اجازه دغه د دغه مرکه کې شعرونه چې ما کوم ویلې دا به زما ګران ملګری او ستاسو د راډیو خصوصا ستا نږدې ډیر غټ مینوال باقر وزیر ته د ډالۍ ویټول دوی ستاسو د مشال راډیو خصوصا د ټولو میډیا ډیر مینوال دی او حسوان وړکی دی او تکړه دی نو ډیره مننه عامر صاحب
کور مو ودان باقر وزیر تم سلامونه او همدا شیبه چې د مشال رادیو غږ هر چا ته رسیږي د نجیب امیر غږ اوري او د قدرت الله درمان غږ اوري ډیر ډیر سلامونه دی ورو رسیږي او کور مو ودان درمان صاحب چې موږ له مو وخت راکړه د خدای په امان
ډیره مننه خدای په امان
د مشال رادیو مجلې ګران اوریدونکو د قدرت الله درمان خبرې مو واورېدې مرکه مو واورېدې له همدې سره د دې خبرونه وخت پای ته رسیدي تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.